السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت مازیګر 4 بجې شوې. په یو بل یو سات خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري، دوهمه نیمایي د انصاف پلټه کې او د ورکو شوی وزانو خبرونه ته ځانګړي شوی. په دې خبرونه کې به د افغانستان د سیمې او نړۍ د تازه خبرونو ترڅنګ بیلابیل راپورونه هم ولرو، خو په پیل کې خبرونه لرو چې صالح محمد صالح برابر کړي.
افغان حکومت وی په فاریاب کې وضعیت د اډی کېدو په حال کې دی. په خوست کې د وی کورونی 15 غړي وژل شوی دی. د هالند هوایی شرکت کې ال ام وی پریکړې کړې چې تهران ته خپل الوتنې وځنډوي. د محلي اورګانونو خپلواکي اداروي په فرای ولایت کې وضعیت د اډی کېدو په حال کې دی. د دې ادارې رئیس متین بیگ نن ازادي رادیو ته ویل چې په فرایاب کې مظاهره پای ته رسیدلې او د شونځو په ګډون دولتي ادارې پرانستل شوی.
د میمنه او فاریاب وضعیت په ټوله کې خده. له پرون شنبه راهیسې ټوله دولتي ادارې پرانستل شوې او په عادي ډول خپل چارې مخته وړي. د خوندزیو په ګډون ټوله دولتي ادارې پرانستې دي.
تیر اونۍ د فاریاب د قیصر د سرپرست امنیه قومندان او د پاتسونوالو په چارو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال د رشید دوستم د سلاکار نظام الدین قیصری نیول کېدل د هغه د پلویانو د مظاهرو سبب اسول. جمهوری ریاست وی نظام الدین قیصری د خلکو د شکایتونو پر اساس نیول سوی دی. د خوست د والی مرستیال وی په باک ولسوالۍ کې د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ 15 کسان وژل شوي دي. عبدالواحد پټن چې د یوه دولتي هیئت په مشرۍ د باک ولسوالۍ په پهلوان خیلو کلي کې د پیښې ځای ته ورغلی وو، نن ازادي راډیو ته ویل چې پیښه به څیړل کیږي.
15 کسان یو حاصل د درمالینو او یو ډریور وو، د ملایان صاحبان یو وارث وګړي، د یوې کورنۍ پورې منسوب خلک دي. دغه وژل شوي دي یو 15 کسیز پلاگه تین شویده که دا موضوع دقیق او چیری او گزارشونه بیا پا بعدن دا مدباد سر بشریک شید.
تاسی ازادی راژیو تغواجی است. پا کندهار که ملی اردو وی پا خاکریز ولسوالی که تیرش پا دا طالبانو یو حمله پا شاعتم بولیده. دا 215 اطل قول اردو ویان وی چه وصلوالو طالبانو تیرش پا دا خاکریز ولسوالی پا شاغوندان سیمی که دا ملی اردو دا زواکون پر یو مرکز حمله وکره. جگران یحیی علوی ازادی راژیو تو ویل.
زموږ زړور پرسونل په قهرمانۍ دښمن ته سخته ضربه ورکړې ده، چې په نتیجه کې 11 تنه تروریستان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول.
شغلی علی وی چې په دې جګړه کې د ملي اردو ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. بلخو د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وی پر دولتي ودانیو په دریو راکټي بریدونو کې 11 کسان ټپیان شوي دي. د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه توغندي په داسل کې وشتل شوی چې په ولایت کې دننه د دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامي په مشرۍ امنیتي غونډه روانه وه. شغلی نوري وی چې په ټپیانو کې 2 سرتیری او 9 تنه ملکیان شامل دي. یو راکټ د ولایت، بل د پوهنې ریاست او دریم د ښاروالۍ ریاست په انګړ کې لګیدلی دی. وسلوالو طالبانو د دغو راکټي حملو مسؤلیت منلی دی. د ورزګان په مرکز ترین کوټ کې د ولسي تړون د پروګرام لخوا د څه باندې 400 متره اسنادي دیوال د جوړولو چارې پیل شوې. والی محمد شفیق اسدالله سعید د دې پروژې د پرانیستې پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې دا د ولسي تړون لومړی داسې پروژه ده چې د سیمې د خلکو په خوښه به عملي کیږي. د ترکیې حکومت په یوه فرمان کې تر 3000 زیات دولتي کارکوونکي له دندو ګوښه کړل. دا کسان چې نیمایي پولیس دي له هغو ډلو سره د اړیکو په شکل لرې کړی سوي چې د ترکیې د حکومت په وینا د ملي امنیت پر ضد کار کوي. د دې فرمان پر اساس چې نن صادر سو، په ترکیه کې 12 دولتي ټولنې، 12 ټولنې د غرض 3 ورځپاڼې او یو ټلویزیوني چینل هم بند شول. د ترکیې حکومت دا اقدام مخکې تر دې وکړ چې روانه میاشت په دغه هیواد کې 2 کلن اضطراري حالات پای ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د شمالي کوریا وروستي تورونه کم اهمیت وګڼل. مایک پامپیو وایي پر دغه هیواد به بندیزونه تر هغو دوام کوي چې پیونګ یانګ د خپل رهبر کیم جونګ اون له ژمنې سره سم له خپلو اټومي وسلو لاس نیوي اخیستی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په توکیو کې د جاپان او جنوبي کوریا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر خبرو وروسته وویل بندیزونه به تر هغو پر ځای پاتې وي چې له اټومي وسلو د تصفیې جزئیات په بشپړ ډول تصدیق سوي نه وي، لکه څنګه چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ورباندې موافقه کړې وه. تر دې مخکې شمالي کوریا پر امریکا تور لګولی و چې پیونګ یانګ ته د پامپیو تر سفر وروسته له اټومي وسلو د لاسته اخیستلو لپاره ورڅخه بدماشانه ډوله غوښتنې مطرح کوي. د هالند هوایی شرکت کې ال ام وی پریکړه کړې چې تهران ته خپل الوتنې وزندوي. دغه شرکت په یو لنډ اعلامیه کې خبر ورکړی چې د مالی لیدلوري او منفي نتیجو له کبله یې د اوس لپاره دغه پریکړه کړې ده. دغه شرکت ویلي چې وروستۍ الوتنه به د سپتمبر پر 22مه له امستردام څخه ایران ته وسی. دغه شرکت چې په 2013 کال کې تهران ته خپل الوتنې بندې کړې وې، په 2018 کال کې وروسته له هغې بیرته پیل کړې چې تهران او د نړۍ لویو قدرتونو په خپلو کې اټومي موافقه لاسلیک کړه. او په تایلند کې د ژغورنې مامورانو د هغو 12 هلکانو او د هغوی د فوټبال دروزون کې د ژغورنې ماموریت پیل کړ چې له څه باندې دوه اونیو راهیسې په یوه سمڅه کې راګیر پاتې دي. د چینګ رای ولایت والي نارونګ ساک اوسو تانا کورن چې د ژغورنې د روانو هڅو مشري کوي نن یوه کانفرنس ته وویل:
زه تاییدوم چې دغه 13 هلکان چې د هغوی روزون کې هم پکې شامل دي، لسمت در وترل لپاره له خیرو هی برخمن دي. دغه 13 کسان زموږ له عملیاتو خبر او له موږ سره لسمت را وترل ته چمتو دي.
چارواکي وایي دغه عملیات شاید 3-4 ورځې وخت ونیسي او تر ډیره د هوا په حال پوري اړه لري.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کړل. درنو دوستانو، ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 3.15 او په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. وړاندې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت وایي د بروکسل په ناسته کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې په بهیر هم هر اړخیزي خبرې وشي.
قسم ناتو از یک طرح صلح و روندی که به رهبری و مالکیت افغانا باشه حمایت خود دوباره ایران میکنه و ما هم از تلاش های صلح به رهبری افغان ها و مدیریت افغان ها و مالکیت افغان ها همش حمایت کردیم.
د افغانستان د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی و پام دیاره د ولسی جرگی یو غړی سره هم غږیدلی یو.
افغانستان دیدی تاثیرات طبیعی خبره ده چې مثبت دی، په خاطر دیدی چې د افغانستان خلکو غوښتنه ده استوله.
د لوګر د ولایتي شورا مسولین خبرداري ورکوي ک طالبان په دغه ولایت کې د خونځي او د خلاصېدو اجازه ورنکړي، خلک به پر وړاندې ودرېږي.
او ګچېره طالبان په خپل وعده و نه درېږي او د موږ مسکاته بوتړي، نو موږ خلکو سره ولایتي شورا همغږي سره موږ د مکاته خپل خلاصو او بیا باندې د دې مقابل کې هم د لوګر خلک ولاړ وي.
د دې ترڅنګ په بهرنیو مسایلو کې اوري چې شمالي کوریا او امریکا متحده ایالاتو یو وار بیا په یو بل توند انتقادونه کړي. د خبرونه دوهم نیمه د ورکو شوی وزیزانو او د انصاف پلټه کې خبرونه ته ځانګړي شوی لمک سره پات شي. دا هم د خبرونه لومړی مطلب: افغان حکومت وایي د بروکسل په ناسته کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې په بهیر هم هر اړخیزي خبري وشي. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی وایي د بروکسل په ناسته کې به د افغانستان په استازیتوب ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ګډون وکړي. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي د بروکسل په ناسته کې د جګړې د دوام پر ځای پر سولې ډیر تمرکز لوی او مثبت بدلون دی. حدیث پردیس په دې اړه جزئیات لري.
په افغانستان کې د جګړې د درېدو او د سولې د ټینګښت د هڅو په دوام افغان حکومت وایي د بروکسل په ناسته کې به نړیوال د افغان سولې له هڅو هم خپل ملاتړ اعلان کړي. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بروکسل په ناسته کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې په برخه کې د رامنځته شویو پرمختګونو په اړه هم هر اړخیز بحث وشي. د ښاغلي رحیمی په خبره د حکومت دواړه مشران ولسمشر او اجرایه رئیس به په دغه ناسته کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي.
قسم ناتو از یک طرح صلح و روندی که به رهبری و مالکیت افغانستان
د بروکسل په ناسته کې به د ناتو غړي هیوادونه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له طرح بیا خپل ملاتړ اعلان کړي. د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د هڅو دوام او روغه جوړه زموږ رسمي سیاست هم دی، او په دې برخه کې چې کوم پرمختګونه رامنځته شوي په دغه ناسته کې به ترې هرکلی وسی.
د ناتو سرمشي زباد روانه ونی د پنځ شنبه پرز د بلجیم په پلاسمینه برکسل کې د دوه ورځې لپاره جوړ شي. وړاندې په سیاسي چارو کې د ناتو د سرمنشي مرستیال جیمز اپاتوري له ازادي رادیو سره په یو مرکه کې ویلو چې په دې سرمشي زکباله ولسمشر اشرف غنی سره د سولې پر وړاندې زو ابتکار بحث وشي څو د افغانستان د ستونزې لپاره یو سیاسي حل لار وموندل شي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم د دوشنبه په ورځ وزیرانو شورا تر غونډې د مخه خبري اعلان ته ویلي چې افغان حکومت د ناتو د سرمشریز نتایجو ته هیله مند دی. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د سعودي او بروکسل ناستې دا مسله واضح کوي چې نړۍ په افغانستان کې د جګړې د درېدو او د سولې د ټینګښت لپاره اراده لري. د نړیوالو چارو افغان کارپوه انتظار خادم
توپیر د نړیوال په سوله باندې بحث کیږي. د شی د هغه اړخونو د پاکستان د شمول باندې افغانستان په جګړه کې نقش درلودل اوس د هغوی لپاره به داسې طرحه جوړیږي چې څنګه په سوله کې نقش ادا کړي.
د ښاغلي خادم په خبره په افغانستان کې دننه د سولې د ټینګښت لپاره تقریبا ټول خنډونه له منځه وړل شوي او اوس د افغان سولې د ټینګښت په برخه کې د نړیوالو هڅې هرومرو مثبته نتیجه ورکولی شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو اوري و موریدل چې د بروکسل په ناسته کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې په بهیر هم هر اړخیزي خبري وشي. په همدې حال کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي د غناست په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د سولې د روانو هڅو د بریالیتوب لپاره مهمه بولي. زما همکار محمد واصل وصال د ولسی جرګې لغړی ګل پاچا مجید دې سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې دغه شان ناسته د افغانستان د سولې له روان بهیر سره څه مرسته کولای شي.
د دې غونډې اهمیت په دې کې دی چې په بروکسل کې د ناتو په غونډه کې په دې نړیواله د ناتو سرمشریز غونډه هم به په کې د جمهور رئیس او د اجرایی رئیس د دواړو غوښتنه د خی چې د افغانستان لپاره ډیره حیاتی او مهمه ده، خصوصا د سولې امنیت راوستو په برخه کې او همدارنګ د نظامی کومکونو په برخه کې د افغانستان سره.
بله مجلس صاحب، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې په اړه هڅې په دې وروستیو کې ګړندۍ شوې دي او نړیوال ملاتړ هم شته، نړیواله اجماع هم رامنځته شوې ده، څه فکر کوئ په دغسې وخت کې دغسې مهمه غونډه ترسره کیږي څه تاثیرات به ولري د افغانستان په اوسني وضعیت باندې دغه ناسته؟
په افغانستان د تاثیرات طبیعي خبره ده چې مثبت دي، په خاطر دې چې د افغانستان خلکو غوښتنه ده سوله، او همدارنګ جلالتمب جمهور رئیس هم ډیر د لپاره لیواله ده، او تاسو به دې خبره اوریدلې وي چې وخت نا وخت ویلي چې په هر قیمت باید افغانستان ته سوله راشي او د ورځ وژنه نوره بند شي، خصوصا خارجي مداخله چې په افغانستان کې دي، چې د افغانستان او افغانانو ترمنځ یو تفرقه چولې ده او دوی دلته خپلو مخه د لپاره کار کوي. نو زه فکر کوم چې د دې مخنیوي د لپاره د افغانستان د ولس هغه ارمان چې د سولې د دې تر رسیدو لپاره نړیواله اجماع یا نړیواله مرسته د افغانستان لپاره اړینه ده او افغانستان دې ته ضرورت لري، خصوصا د هغه وادونه چې په افغانستان کې نظامی حضور لري او د افغانستان سره نظامی مرستي کوي، او همدغه هیوادونه دي چې هغه هیوادونه سره چې د افغانستان کې مداخله لري، نظامی مداخله لري، سیاسي مداخله لري او د افغانستان جنگ ته لمن وهي، د هغوی همدغه هیوادونه د دوی سره ښه اړیکې لري او مرستي ورسره کوي.
بل مجدي صاحب، ورسته پوښتنه کا په لنډه توګه راته وایاست، د دغه غونډه ګډونوال هیوادونه باید سړول ژمنه وکړي او په خپل کې کوم مسایل باندې هوکړي تر څو چې بل اخره هغه مثبت تاثیرات چې افغانان ترې تملري او د افغانانو هیله ده هغه ته ورسیږي.
د دوی د مونږ د تملرو چې اول کې کومه سولې پروسه چې د دینه باید د افغانستان د جمهور رئیس لخوا یا د افغانستان د ولس لخوا غوښتنه شوی، د دې کلک ملاتړ وکړي. دویم هغه لوري چې دغه جګړه تمویلوي، خصوصا مخالفین د دولت د افغانستان، د هغوی باندې فشارونه راوړي تر څو دغه مخالفین چې طبیعي خبره ده د دوی غوښتنو طلبای کوي، هغوی مجبوره کړي چې دغه مخالفین د خبرو اترو میسته کې نوي. دریم هغه پریکړه چې د پروسې کې د افغانستان حکومت په مسله کې یا کوم تصمیمونه نیولای کیږي، هغه تصمیمونه کې دوی باید ورسره همکار شي، ځکه بیل د دوی همکاري نم دان نشونه دی راکړ. نو زه فکر کوم چې په دې کې څومره چې افغانستان حکومت ته مسؤلیت متوجه ده، نړیواله ټولنه چې په امنیتي برخه کې او په
په اقتصادي برخه کې او په سیاسي برخه کې په افغانستان کې حال حضور لري. دوی هم د افغانستان حکومت په شان دوی هم دلته مسؤلیت لري.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی و چې د بروکسل ناستې د مثبتو پایلو په اړه غږیده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې له وسلوالو طالبانو سره د ایران په مرستې اندېښنې څرګندې کړې دي. دغه جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار ویلي چې له پاکستان وروسته له طالبانو سره د ایران مرسته او په تیره دغه هیواد لخوا دغه جنګیالیو روزل د ایران او سیمې په ګټه نه دي. سربیره پر دې دغه جرګې یو شمېر غړو هم نن د جرګې په عمومي غونډه کې پر دغه موضوع اندېښنې وښودې. وی ویل په افغانستان کې د ایران لاسوهنې مخ په زیاتېدو دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
لوسلوارو طالبانو سره د ایران مرستو او د افغانستان په مسایلو کې د هغه هیواد لاسوهنو مشرانو جرګان دښمنه کړې ده. دغه جرګه وایي د دوی د معلوماتو له مخې د طالبانو سلګونه جنګ غوښتونکي په ایران کې روزل کیږي او تهران په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخېدو په هڅه کې دی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم میزدیار چې د یک شنبه په ورځ د جرګې مشري کوله وویل د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ د یو هیواد په ګټه هم نه دی.
آموزش دادن بعد مخالفین د دو کشور کیشي پاکستان اسو دي
په دواړو هیوادونو پاکستان او ایران کې د مخالفینو روزل یو حساس موضوع ده. هر هیواد چې غواړي له طالبانو او تروریستي ډلو نه د فشار د وسیلې په توګه کار واخلي ناکامه تجربه ده او ځان ته بزیان ورسوي. څنګه چې زموږ بل هیواد ترې متاثره شوی نن زموږ نه زیات لکړاوونو سره مخ دی.
دغه اندېښنې ځکه پیدا شوې چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستو په اړه پرله پسې خبرې کیږي. په خاطر دې د هیواد په لویدیز کې ځینو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې ایران په افغانستان کې د نامنیو د زیاتېدو په هدف له طالبانو سره نظامي مرستې کوي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی هم څو اونۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې له طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته د اندېښنې وړ ده. دغه شان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل ایران په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او وسلې او تجهیزات ورلیږي. په افغانستان کې د ایران سفیر له رسنیو سره په خبرو کې له طالبانو سره د ایران تماس منلی خو د اړیکو لرل یې ورسره رد کړي دي. طالبانو هم دغه څرګندونې ناسمې بللي او رد کړي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړی نثار حارث وایي د معلوماتو له مخې ایران له بېلابېلو لارو په افغانستان کې د خپل نفوذ د زیاتېدو په هڅه کې دی.
همزمان با تنشه که بین ایران و ایالات متحده آمریکا
د ایران او امریکا ترمنځ د جنجال پیدا کېدو سره په افغانستان کې د ایران نفوذ مخ په زیاتېدو ده. اوس په ایران کې د طالبانو 1500 غړي په پرمختللو روزنو بوختي چې دا مسله د اندېښنې وړ ده.
د افغانستان دفاع وزارت له وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته نه تاییدوي او نه ردوي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل دغه مسأله پراخو څېړنو ته اړتیا لري. بلخوا د ملي شورا ځینې غړي وایي له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرستو ته باید جدي وکتل شي او په دې اړه د لازم او پر وخت اقدامات ترسره شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو زمونږه غږ له ازادي رادیو ناوړه د لوګر دولتي شورا مسولین خبرداري ورکوي ک طالبان په دغه ولایت کې د خونځي او د خلاصېدو اجازه ورنکړي خلک به پر وړاندې ودرېږي. د دې ولایت دولتي شورا رئیس حسیب ستانګزی نن ازادي رادیو ته وویل طالبانو ژمنه کړې چې نن به د خونځي او د بیا خلاصېدو اجازه وکړي خو په خبرې تر اوسه یې خپل ژمنه نه ده عملي کړې. لدې سره د افغانستان د پوهنې وزارت له خونځي او نه د وسیلې په توګه سیاسي استفاده د هیواد د ماشومان او د دوی لراتلونکو سره ستره جفا بولی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د وسلوالو طالبانو لخوا په لوګر کې د 9 خونځیو تر تړل کېدو وروسته اوس دغه ولایت دولتي شورا مسولین وایي چې د یاد ولایت قومي مشران او عالمان د خونځیو د بیرته خلاصېدو په هدف له طالبانو سره په اړیکه کې دي. د یاد شورا رئیس حسیب ستانګزی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ژمنه کړې وه چې د یکشنبې د ورځې تر 10 پورې به دا خونځي خلاص کړي خو په خبره یې دوی تر اوسه دا کار نه دی کړی. دی وایي چې که طالبان له خپلې ژمنې په شا شي دوی به یې د خلاصېدو لپاره خپله لاس په کار شي.
هر کس که
باشه اگر حکومت باشه یا مخالف حکومت باشه
دی وی که حکومت یا د حکومت مخالفین د پوهنی سیستم او غونزی اغیزمنوي او زمونږ اولادونه له تعلیم نه منع کوي مونږ مجبوریږو چې له ځانه دفاع وکړو او اجازه به ورنکړو چې اولادونه مو بې تعلیمه پاتې شي که طالبان تړل شوي ښوونځي خلاص نه کړي مونږ اړ یو چې پاڅونونه زیات او پر وړاندې یې په یو غږ ودرېږو دا په داسې حال کې ده چې د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب د شنبې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د نهه دېرش ښوونځیو د تړل کېدو خبر ورکړ ده ویلي چې په دې سره 15,000 هلکان او نجونې زده کوونکي له زده کړو او ازموینو محروم شوي دي ښاغلي عرب ویلي چې وسلوالو طالبانو دا ښوونځي د لوګر ولایت په بېلابېلو سیمو کې تړلي او ګواښ یې کړی چې که حکومت یې د خلاصېدو هڅه وکړي دوی به دغه تړل شوي ښوونځي وسوځوي د سیمه ییزو چارواکو په باور وسلوالو طالبانو دا کار د افغان امنیتي ځواکونو د وروستیو عملیاتو په غبرګون کړی دی وسلوالو طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په لوګر کې 320 ښوونځي دي چې له 122,000 ډېر زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي دغه وزارت دا هم وایي چې په ټول افغانستان کې 1,100 ښوونځي د نامنیو له وجې تړل شوي دي د پوهنې وزارت تل ټینګار کړی چې پوهنیز نظام او ښوونځي باید د نظامي او سیاسي فعالیتونو او اهدافو نه لرې وي او هیڅ ډله باید ورنه د فشار د آلې په توګه استفاده ونه کړي د یاد وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د یکشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
معرف له دې عمله چې او غیر سیاسي غیر جانبدارانه او غیر نظامي بهیر ده مجد پر وړاندې هیڅ ډول سیاسي نظامی او یا هم د استفادې اقدام د منلو وړ نه هغه څوک چې په سیمه کې فعال دي او دوی ښوونځي تړي دوی اصلا د خپل بچو سره ظلم کوي بنان د خپل بچی راتلونکي چاره کوي او فکر کوم دی ولس له راتلونکي سره دښمنی دا تر ټولو غټه دښمنی
دا لومړی ځل نه دی چې وسلوال طالبان په لوګر کې خونځي تړي بلکې لدې مخ کې هم د یاد ولایت په خروار ولسوالۍ او نورو سیمو کې خونځي تړلې دي خو په ټوله کې دا خونځي داسې وخت تړل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی پوهنې ته د بنسټیز کار په هدف روان کال د پوهنې د کال په نوم نومولای دی
ازادي راډیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
زموږ غږله ازادي راډیو اوري او سم یو نړیواله مسله کسه هم د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ تر سرمشریزي وروسته اشخړه ختمه وبلل شو خو اوس دواړو هیوادونو یو واربیا پر یو بل انتقادونه پیل کړي دي رضوان مراد د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ اړیکو کې وروستي تحولات تعقیب کړي او دا اوس سره په سټډیو کې د مراد صاحب ستړي مشي د امریکا او شمالي کوریا مقامات اصلا په کومو مسلو پر یو بل باندې او کوم انتقادونه کړي دي
مننه اکرام د شمالي کوریا او د امریکا ترمنس اورستین د قادونه د امریکا د بارونو شر وزیر پرون جاپان کې حالت د جاپانی مقامات او د جنوبی کوریا له مشرانو سره تر خبرو وروسته خبرې کړي او بیا نن ورته د شمالي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت وان جواب ویل دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او خپل وزیر مایک پومپیو ویل دی چې شمالي کوریا تر څو چې موږ ته یقیني نکړي چې د کوریا ټاپو وزماله اټومي وسلو پاکيږي او دا بیت ثابت هم شی تر هغه په شمالي کوریا بندیزونه پاتې وي اکرام بندیزونه هغه مسله ده چې شمالي کوریا مشرانو ته نتمه درلود چې د ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنس لکتنې روسه به امریکا خواکي اما دا مسله پمپیو چې دا به پرځې پاتې پاین حل کې بیا مایک پمپیو د شمالي کوریا د زینو مقاماتو د سختو الفاظو جواب ورکړي مثلا هغه ویل چې د امریکا غوښتنې د سدي لکه یو مجرم یا دوی چا ورته ګنګستر په انګلیسي ژبه کې وایي د هغه غوښتنې او یو طرفه دي زمونږ ګټه او منافع پکې په پام کې نه نیول کیږي نو امریکا ویلي چې کچې ته د غوښتنې دی او مجرم غوښتنې نو بیا د غوښتنې خود نړی دی چې کوریا ټاپو اس مبد لاټومي وسلو پاک شي او نړی بیا نړی نو مجرم دی یوازې امریکا نه ده شمالي کوریا هم ټینګار کوي چې یوازې د خپل ګټې لپاره غوښتنې او یوازې پر موږ باندې بیا د فشارونو د بندیزونو دوام د عادلانه کارنه دی او د خبري او د موافقه چې د ترامپ او د کیم جونګ ترمن شوی هغه ته صدمه رسېږي
هغه په سنگاپور کې چې سمو د مخ کومه سرمشریزه د ولسمشر ترامپ او د شمالي کوریا د مشر ترمن تر سره شو تقریبا د کوریا په ټاپوز مکه د کومه اټومي مسایل چې و دغه د لغوه کېدو او د غیر اټومي کولو موافقه مو شو نو اوس کوم مسایل دي اصلا چې واشنگټن او پیونګ یانګ ترمن زی بیا اختلافات راپورته کړي
لکه څنګه چې تاسو ویل کله چې په سنگاپور کې د مې په 12 دواړو مشرانو کتلې نه ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون نو خپل امریکایي میډیا هم دا تاریخي کتنه وبله او د کوریا مشر کیم جونګ اون ژمنه وکړه چې اټومي وسلې به په مکمل ډول خدمې د لری وټن وشتون کومې زلو هغه تجربه به هم زندوي او د امریکا له ولسمشر سره خپل کتنه مهمه او ګټوره بللې و. د غراز د امریکا د بارونو چیر وزیر څو ورځې مخکې ویلو چې ډیر زیات پرمختګ هم کړی دی په دې مسأله کې او د کوریا د اټومي پروګرام بندول مرکزی موضوع ده چې په دواړه لوري موافق دي، خو اوس د امریکا له څرګندونو یا د امریکا پر غوښتنو د شمالي کوریا اعتراض دی. شمالي کوریا وایي چې دا غوښتنې یو طرفه دي، یعنی د شمالي کوریا ګډه پکې نشته او بندیزونه هم دوام لري پر موږ، نو ځکه دوی اختلافاتو خبره پورته کړې ده او په عین حال کې بیا د شمالي کوریا مشران دا خبره هم کوي چې یو څه د امریکا موږ تراکي یو څه په جواب مقابل کې موږ ورکو. د سینې شي کېده چې د امریکا ټول غوښتنې موږ په یو طرف ومنو او همیشه د دوی انتقاد ده چې دا غوښتنې یو قسم جابرانه او د زور له چینل کېږي، نو د اختلافاتو ستې مسله بندیزونه او د امریکا د غوښتنو باندې د شمالي کوریا اعتراض ده.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو، و موریدل چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنز په سنگاپور کې تر سرمشري وروسته کسوم د شخړه ختم وبلل شو، خو اوس دوه هیوادونو بیا په یو بل باندې انتقادونه پیل کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم ورزو کندوز ته، په کندوز کې اوشمیر مدني فعالان او د ماشومانو د حقونو مدافعان وایي چې د نامنیو او د جګړو غزیدو لکبله په ټولنه کې د اقتصادي ستونزو په ځنګړي توګه د فقر او ناداری لمند پراخېدو په حال کې ده او دغو عواملو د دې ولایت ګڼ شمیر ماشومان شاقه او د سختو کارونو ترسره کولو ته اړویستې دي. اجمل آریان لسیمی نور حال راکوي.
په کندوز کې د جګړې غزیدو فقر او اقتصادي ستونزو ګڼ شمیر ماشومان شاقه کارونو ته اړویستې دي. په نوموړي ولایت کې یو شمیر مدني فعالان او د کوچنیانو د حقونو مدافعان وایي چې په کندوز کې د شته نامنوی او جګړو له کبله په ټولنه کې د فقر او اقتصادي ستونزو لمن پراخه شوې ده او له کبله یو شمیر ماشومان د خپلو د کورنیو د اړتیا پوره کولو په خاطر د سختو او شاقه کارونو ترسره کولو ته اړویستې دي. د کندوز په بازار کې هر ورځ کم عمره کوچنیان په سترګو کېږي چې د روزګار جبر له درس او تعلیم څخه محروم کړي او په خپلو نازکو لاسونو د خلکو بوټونه رنګوي، پلاستیکي کڅوړې پلوري، پلاستیک راچوي کې د خلکو د کورونو سودا انتقالوي او پر داسې نورو شاقه کارونو باندې بوخت دي او یا هم خلکو ته د سوال لاس اوږدوي تر څو د خپلو د کورنیو اړتیا پوره کړي، خو دغه کارونه د کوچنیانو په روح او روان باندې منفي تاثیر کوي. د کندوز یو تن مدني فعال نظیف الله نظیف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د نن ماشومان د راتلونکي ټولنې شخصیتونه هم دي. کچري ځینې ماشومان په ماشومتوب کې داسې کارونه وکړي چې هغه په راتلونکي ژوند کې د دوی په شخصیت باندې منفي اغیز درلودلی شي، نو په خپل ماحول کې دوی هغه د خپل سیمې خلکو لیدلی دي په ماشوموالي کې، نو بیا به دغه د ځوانۍ په مرحله کې دوی لدینه رنځ وړي.
په ورته وخت کې په نوموړي ولایت کې د ماشومانو د حقونو یو تن مدافع عنایت الله خلیق بیاوي چې په ټولنه کې د فقر پدیدې زیات شمیر کوچنیان له صحي خوراکي توکو، روغتیایي خدمتونو، جسمي سلامتي او له سالمې ښوونې او روزنې څخه محروم کړي دي. هغه وایي که چیرې د ماشومانو ستونزو ته په وخت سره توجه ونه شي، نو ښایي په راتلونکي کې ټولنه له بېلابېلو ننګونو او ګواښونو سره مخ شي.
اعتیاد یک از معضلات کلان است که ما نشانه فاجعه
د ماشومانو اعتیاد له لویو او جدي ستونزو څخه شمیرل کېږي او موږ دردونکي بېلګې په کندوز کې لرو، خو تر اوسه پورې په دې اړه کوم خاص کار نه دی شوی او همداشان له ماشومانو څخه جنسي ګټه اخیستل کېږي او د دې بېلګې هم زموږ په ټولنه کې شته دي. له دې سره سم په کندوز کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر د ماشومانو د حقونو د ملاتړ د څانګې مسؤل بسم الله وزیری هم په کندوز کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
کمیسیون مسؤل
بشر افغانستان نگرانی فوق العاده د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د حقونو په اړه خپل جدي اندېښنې لري، خو دولت تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې د ماشومانو د ملاتړ په اړه یو ځانګړی تګلاره او میکانیزم جوړ کړي او په دې برخه کې دولت پاتې راغلی دی. بلخوا په کندز کې د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو ریاست رئیس محمد زهیر اعظمی هم په دې ولایت کې د ماشومانو پر وړاندې ستونزې مني او زیاتوي چې تر یو حده پورې دوی د ماشومانو ستونزو ته رسیدګي کړي خو بسنده نه بولي.
یک مدیریت داریم به نام شبکه حمایت از اطفال سپن است که برای اطفال آسیب پذیر، برای اطفالی که از جنگ و
منازعه د ماشومانو د حقونو د ملاتړ په نوم یو مدیریت لرو چې د بېوزله ماشومانو، بې سرپرست ماشومانو، د جنگ ځپلو ماشومانو او د فقیرو ماشومانو ستونزو ته رسیدګي کوي او د هغوی ستونزې له اړوندو ارګانونو سره شریکوي تر څو ورته رسیدګي وشي. د کندوزیانو په وینا چې له 15 کالو راهیسې د دې ولایت بېلابېلې برخې د جګړو او د نامنویو شاهد دي. نامنویو او جګړو په ټولنه کې د فقر او اقتصادي ستونزو لمنې نور هم پراخه کړې ده او له کبله یې نادارۍ او اقتصادي ستونزو یو شمېر خلک مجبور کړي تر څو خپل کوچنیان د سختو کارونو ترسره کولو ته اړ باسي.
سلور بجی او دیرش دقیقې شوې. سالی محمد سالی راغلی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د محلي اورګانونو خپلواکي اداره وی په فاریاب کې وضعیت د عادي کېدو په حال کې دی. تیر اونۍ د فاریاب د قیصر د سرپرست امنیه قومندان نیول کېدل د هغه د پلویانو د مظاهرو سبب اسول. د خوست د ولی مرستیال وی په باکول سوالي کې د ځنګړو دوکونو په عملیاتو کې د یوې کورونی 15 کسان وژل شوی. عبدالواحد پټان چې د یو دولتي هیئت مشري د باکول سوالي په پهلوان خېلو کلی کې د پیښې ځای ته ورغلی و د خبرنن ازادي رادیو ته وکړه. په کندهار کې د ملي اردو چارواکي وی په خاکریز ولسوالۍ کې تیر شپه د طالبانو یو برید په شا تمبولی. د دوی په خبره په دې نشته کې لس تنه ترورستان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. بلخو د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وی پر دولتي ودانیو په دریو راکټي بریدونو کې 11 کسان ټپیان شوي دي. د ولی ویاند وی چې یو توغندی د ولایت د مقام، بل د پوهنې ریاست او دریم د شروالي ریاست په انګړ کې لګیدلی. د ورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د ولسی تړوند پروګرام لخوا د څباندی 400 متره استنادي دیوال د جوړولو چارې پیل شوې. د ترکیه حکومت په یو فرمان کې تر 3000 زیات دولتي کارکونکي له دندو ګوښه کړل. دا کسان چې نیمایي پولیس دي له هغو ډلو سره د اړیکو په شکل لري کړی شوی چې د ترکیه د حکومت په وینا د ملي امنیت پر ضد کار کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د شمالي کوریا وروستي تورونه کم اهمیت وګڼل. مایک پامپیو وای پر دغه هواد به بندیزونه تر هغه دوام کوي چې پینګ یانګ د خپل رهبر کیم جونګ اون لجمنی سره سم ل خپل اټمی وسلو لاس نیوی اخیستی. د هالند هوایی شرکت کی ال ام وای پریکړه کړې چې تهران ته خپل الوتنې وځندوي. دغه شرکت ویل چې ورستی الوتنه به د سپتمبر پر 28 ل امستردام څخه ایران ته وسی. او په تایلند کې د ژغورنې مامورانو د هغو دولو سهلکانو او د هغوی د روزونکو د ژغورنې ماموریت پیل کړ چې ل څباندې دو اونۍ راهیسی په یو وسمت کې راګیر پاتې دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان 14 کلنې فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا فوټبال سیالیو په لړ کې تاجکستان ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه لوبه افغان لوبډلې 1-0 په وړاندې د تاجکستان د 14 کلنې فوټبال ملي لوبډلې نه وګټله. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې له ازبکستان نه 0-1 په وړاندې ماتې منلې وه. ټاکل شوی د افغانستان د 14 کلنو فوټبال ملي لوبډله له یوې بریا او یوې ماتې وروسته خپله درېیمه لوبه د روان کال د سرطان میاشتې په 13 نیټه د دوشنبه په ورځ د قرغیزستان په وړاندې وکړي. تر 19 کلنو د کموم رزوانانو د کرکټ سیالیو په لړ کې سپینغر مسینکته او بندي امیر بوست لوبډلې ته ماتې ورکړه. په لومړۍ لوبه کې سپینغر لوبډلې د مجید عالم د 2 او حسن صافي د 3 منډو پر مټ مسینک لوبډلې ته د 233 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې د مسینک ټوله لوبډله په 115 منډو وسوځېده او لوبه د 123 منډو په توپیر بایلوده. په دغه لوبه کې د سپینغر لوبډلې لوبغاړي عابد چې د سیالۍ لوبډلې 15 لوبغاړي اوټ کړي ول د لوبې غوره لوبغاړي ونومول شو. په دوهمه لوبه کې بیا بوست لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او خپل سیالۍ لوبډلې بندي امیر ته د 202 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې بندي امیر لوبډلې ورکړ شوی هدف د 2 په ځان سره پوره او لوبې د 2 په توپیر وګټله. آصف موسازی چې د بندي امیر لوبډلې لپاره 2 نسوځېدلې منډې جوړې کړې وې د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. او په روسیه کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې کروشا روسیې ته
او انګلستان سویډن ته ماتې ورکړه. د روسیې او کروشیا ترمنځ سیالي دوه د دوه په وړاندې مساوي پای ته ورسېده، خو په پینالټي شوټونو کې د کروشیا لوبډلې څلور درې لوبه وګټله. انګلستان بیا سویډن ته 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووته. دا په وروستیو 28 کلونو کې اول وار دی چې د انګلستان د فوټبال لوبډله د نړیوال جام سیالیو نیمه پای لوبې ته لار پیدا کوي. ټاکل شوی د دغو سیالیو لومړۍ نیمه پای لوبه د سه شنبې په ورځ د فرانسې او بلجیم ترمنځ او دوهمه نیمه پای لوبه د چهارشنبې په ورځ د کروشیا او انګلستان ترمنځ وشي.
واصل وسالو چې د نن ورځې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل، اوس هم د دوو نیزو خبرونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو د خبرېدو وخت دی. له ازادي راډیو سره پاتې شئ.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دی کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کو زما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریک و ویګرک و ازرک ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ورېدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کندوز ولایت د شیر احمد په نامه یو کس ټلیفون کړی چې د دوی ځینې خپل خپلوان د تاجکستان په زندانونو کې بندیان دي، د بند 15 کال تیر کړي هم دي خو هلته ډیر په تکلیف کې دي. دوی وایي د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې په هکله یو تفاهم نامه هم نافذ ده او افغان حکومت ته هڅه وکړي چې د دوی بندیان افغانستان ته انتقال شي چې د بند پاتې موده د افغانستان په محابسو کې تیر کړي. دغه ستونزه مو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له مسؤلینو سره شریک کړه. لومړی به د شیر احمد او ورپسې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسؤلینو څرګندونې واورئ.
د انصاف پلټکه
ورور نن د سده او د کومه ځای د ټلیفون کړي.
نوم مې شیر احمد دا د امام صاحب ولسوالۍ یو سیدن کایما.
خو اوس چیرته؟
اوس ورن کابل کې ما.
ستاسو مشکل څه؟
موږ مشکل باندې په تاجکستان کې دا څو کال کېږي هیڅ د ساتنويشت نه ده معلوم. په لګاو پتندا کوم حقوقي بشري مغودي سره نه نسته، دا هیڅ کوم حساب کتاب نسته، دا ظلم او تعرض په لګا پتندا باندې روان دي. پرادو کې اعلانونه کېږي چې بندیان جهار دولت خپل جرم په مابوسین خپل وطن کې باید تیر کی. موږ دا ته په تلاش کې په کال کې پښپغو میاسو کې لولګي نه جګیدې نو سولوجي تراسو دلته ته په تلاش کوم ته وایي دا اجرا کیږي. تلاش عمل علي الله مګه تلالي برادر ګل هیڅ خبر هم پکې نه. صاحب مهربانه موږ له خپل ویدلو او د موږ یې نه پښتنه کیږي. دا سره کوم کار سره کوم حساب ده.
ها تاسو چیرته مراجعه کړي چې دغه بندیانو منتقل شي د تاجکستان نه افغانستان ته؟
وزارت خارجه ته مراجعه کړي، وزارت داخلي ته هم کړي دي. ټول وزارتو ته موږ د څه دروازه نه ده چې موږ تخت کړي نه. او منګه برادر ګل به ته په ټیلا او په تامبا باندې به ته وسلې دا پرون منګه لاړ وزارت خارجه کې دا یو ویل ته ویل چې تاسو 15 ورځې صبر وکوي. ابل را ته وایي چې داخل کې دی وزل دی، داخل کې دی سنگتارونه دی. تاسو دې په فکر دی خو مال چې وځي چې سنگتاروي کوم لیک چې منګه بیغم وسولونم بیغم زی تاسو شم کم دی چې منګه وای چې زه کوم لسو پتو څو چې منګه راځو دلته شکایت وکړو چې د منګه ریاست جمهوریت د منګه وزارتونه دي. دلته چې راځو منګه تعالی په وخت په مخ باندې وای وای هغه حق د مرګ لري، حق د سنسار لري. مریض ته شفاخانه ته لاړ شي کالای مریض مری ډاکټر نور توای چې تم ری وای ته څه کیږي. منګه چاته لاړ شي په ځای دې چې منګه دلته تعالی راکې منګه وای هغه د مرګ لایق دی، هغه باید مړ شي، هغه سنسار شي. دا وای نه ده چې منګه سره کیږي. منګه چیرې لاړ شو؟
تاسو کله تللی یاست تاجکستان ته؟ تللی یاست دا بندیان مو د نږدې نه لیدلی؟
تاجکستان ته د منګه یو انډیوال روزینه مخکې دوه درې ورځې تللی دا اختر مالته تیر کړی دا. صاحب مهربانه خپل ډالر دی دروازې خلې کې دی بابس اخلي بیا پس لغوي تا ته یو خپل لاغه بندي درخې نور ولاکه دویم نفر مو وینه
دغه بندیان د یو ولایت دی سوق دی چې تاسو نمایندګي کوي
بهار ولایت دی دی تخار دی دی قندوز دی صاحب دی بغلان دی دی بدخشان دی دی کابل دی دی هلمند دو قندار دی
دسه معلومات لري چې په دې سو کال قید اوخته
موږ دا ویل کیږي چې اتلس کال اشپالس کال دغه څه قیدونه دی غو معلوم شوی دی پنځه کال شپږ کال تیر شوی پردری ګولې سرنوشت معلوم نه ده
استاد سیسه غواړی
موږ دا غواړو چې کوم قید به باندې راغلی ده په دغه خپل وطن کې تیر کې هغه اول ملې وچه ډوډۍ خو باندې خو به نس موړي که نه په دې افغانستان کې
داسې معلومات لري چې مخکې د دې نه افغانان چې په تاجکستان کې بندیان وو افغانستان ته انتقال شوي دي
یو تعداد پروس کال یا تیر کال انتقال شو پروس کال موږ راغلي وو دلته وزارت کې مریضه وکړه ریاست جمهوریت مریضه وکړه آیاتان وایي موږ لېږو آیاتان ته لاړل او لس ورځې تېرې کړلې نه پوهېږم چې دوی چه وکړه چې یو نکړل بیرته چې راغله دا پرون موږ ورغلو پښتنه مالته نه وکړو موږ ته وایي وایي هغه د مرګي لایقه دي د سنګتار لایقه دي اندا موږ ته جواب دی آیاتانو موږ ته علني په مخ ویلې وایي یو یې وویلې ویلې یو میاشت شل شپې ته چې صبر وکړي هغه لا دغه د کور آبادي یا رښتیا یا دروغ هغه بل یې موږ ته ویلې وایي دا خلکې د مرګي لایقه دي دا باید سنګتار شي نو دا وینا یو سړی سړی ته مخامخ کوي
دغه بندیان چې تا ویل د مختلفو ولایتونو دي دوی په کوم جرم بندیان شوي په تاجکستان کې
خو تاجکستان ته بعضې چې تللي دي برادرې ګلا کوم کار دپاره تللي بعضې د کوم غریبۍ دپاره تللي بعضې پاسپورټونه یو ورځ دوه ورځې کښې تېرې شوي دي خو په عینوان باندې نیولي دي او بندیان دي اوس هغه خو یې په هر صورت د هغو دوسې تکمیله دي قید یې معلوم ده اوس د خپل جرم قید باید په د خپل وطن کښې تېر کړي په قانون دی دغه تلویزیون په وینا دي رادیو په وینا دی کومې مادې چې تاسو اعلان کړی ده چې له ایران نه ګوره بندیان راغله افغانستان ته تاجکستان بندیان ولې نه راځي
تاسو بېغمه اوسئ دا مشکل به ورسوو هغه مربوطو ارګانونو ته به یې ورسوو
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د بهرنیو چارو وزارت د ویان لمرستیال ښاغلي صبغت الله احمد سره شریکه کړه محترم احمد د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې یوه تفاهم نامه نافذه ده اوس چې په تاجکستان کې ځینې افغانان بندیان دي او یا د افغانستان په محبسونو کې تاجکان بندیان دي د دوی د تبادلې په برخه کې تفاهم نامه او مقررات څه وایي
موافقتنامه انتقال زندانی ها میان افغانستان و تاجیکستان هست البته 191 زندانی داریم در تاجیکستان و قرار است
خاغلی احمد زما د پختن جواب کې وویل چې د افغانستان او تاجیکستان ترمنځ د بندیانو د تبادله موافقه شته او 191 افغان بندیان موجود دي د هم وویل په پام کې ده چې د دوی ډیری د افغانستان محابسو ته انتقال شي خو د دوی دوسیې څېړل او دقت غواړي او دغه کار به په نوبت سره ترسره شي ښاغلی احمد په دې برخه کې هڅې کیږي او هیله مندي شته چې دغه افغان زندانیان به د تاجکستان له محابسو نه د افغانستان محابسو ته انتقال شي
بدون شک و وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در این مورد بسیار حساس هست ما همیشه پیگیر موضوع بودیم شهروندای ما برای ما بسیار اهمیت دارن موضوع نگرانی خانواده های زندانی ها را هم درک میکنیم انشاءالله ما امیدوار هستیم زودی انتقال صورت بگیره
دوویل پرت لشکا د افغانستان د اسلامی جمهوری دولت د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې ډیر حساس ده دا موضوع مو تل تعقیب کړی ده موږ ته خپل هیوادوال اهمیت لري د دوی د کورنیو اندېښنې درکوو انشاءالله هیله مند یو چې دغه انتقال ژر تر ژره ترسره شي په تاجکستان کې زموږ سفارت دغه موضوع تعقیبوي
و این مورد سفارت ما در دوشنبه در حال پیگیری
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د کندوز له ولایته د شیر احمد په نامه یو کس آزادی راډیو ته ټیلیفون کړی و چې ډیری افغانان د تاجکستان په زندانونو کې بندیان دي هلته په تکلیف کې دي او د خپلو خپلوانو ورتګ یې هم ستونزمن دی دوی غواړي چې دغه افغان بندیان د افغانستان محبسونو ته انتقال شي چې د بند پاتې موده د افغانستان په زندانونو کې تېره کړي او د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال خاغلی صبغت الله احمد وویل چې تر اوسه د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د بندیانو د توافقنامې د پلي کولو په لړ کې یو شمېر افغان بندیان د هیواد محابسو ته انتقال شوي او د پاتې بندیانو دوسیې به په دقت سره وڅېړل شي او په نوبت سره به د افغانستان محابسو ته انتقال شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. تیرونی موږ ته ډیر داسې پیغامونه راغلي چې دوستانو راته په خپلو سیمو کې د موندل شوو کسانو نشانې ویلې دي او غواړي چې خپلوان او کورنۍ پرې خبرې کړي. نو که تاسو هم په خپل ورک پسې ګرځئ او هم د اوس د خبرونه اوري، نو قلم او کاغذ راواخلئ، د دغو دوستانو پیغامونه او نشانې په غور واورئ، شمیرې در سره ولیکئ کېدای سي ستاسو ورک همدلته پیدا سي. وخت به مو نور نه نیسم، ورځو د دوی پیغامونو. لومړی له تګاب څخه د یو اوریدونکو پیغام ورو چې د یو ورکی شتي پاړه معلومات راکوي.
السلام علیکم ورو، د تګاو نه خبرې کوم، شیر نغام نوم دی، زنت یو دانه خزه ده چې ونی ده په تګاو کې ده. دا هر چا ناموسی نو په تګاو کې ورته پښتنه وکي، یو خزه ده چې تقریبا ډیره ده او نزوانه. السلام علیکم.
مننه کوم وروره، ستاسو د کور ودان وی خو خپل شمیره مون نه ویلې چې د دغه شزي کورنۍ په کوم شمیره ستاسو سره اړیکه ونیسي، نو زه به هغه شمیره اعلان کړم چې تاسو یې لاره د پیغام مشترسته ولې دی. 0 واویا ن ن 0 شپاش 2 څلور شپاش شپنه ورځل بیا و 0 و و ن ن 0 شپاش 2 څلور شپاش. یو بل پیغام راخلو.
انا د جنرال درمانیه مې د هلمند ولایت د ګریشتول سوالیه سملا په نامه الګ دی په بشورګا کې دی. هر روز چې پاره معلومات غواړي، یا د بهرني متکی خلک جګړه نه راته، یا د سیلینی، یا د کلای گاز، هر روز چې پاره معلومات غواړي ما ته دې په شمیره راته وي. 0 9 5 5 9 9 9 شمیره یو ځل بیا وایم 0 9 5 5 9 9.
السلام علیکم، کشمن ترخیلیم د کابل ولایت تیسب ولسوالینا. البته تقریبا تیر کال په لوی اختر کې یو چاره ته زنګ وهلی و، نامه د مسجد قرآنی د ایران نامه همدا پروګرام ته د یو ورکه پاکله معلومات ورکو. بیا راته د ایران یو چا مسجد قرآنی په نامه باندې زنګ وهلی و، ځان یې د میدان وردګو ولایت د نخته ولسوالۍ اوسېدونکی او ویلې چې زه تقریبا دا شپږ کاله کېږي چې د ایران په هېواد کې بندي یم، زندانی یم، او هر څوک د خرمي صحیح پاکله معلومات غواړي نو ما ته سره په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي. زه به د مسجد قرآنی پاکله ټول معلومات او دغه شماره دغه کورنۍ ته ورکړم. زما خپل د ټلیفون شماره ورته وایم، زموږ د ټلیفون شماره د 0 9 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3
سلور و و و.
السلام علیکم. تاج احمد خبر کوم د لغمان ولایت نه ورور اند سړی دا څه کال کې مثال د شازر شکون دا څوم فضل یادې کله دې شوای زنه خور لرم نو ورور لرم کله دې شوای چې نه بچان لرم خو خدای عثمان تر ګوګو ولا دا دا هو سپیل هند کابل به سب زر سوال کې شي چې څه کې وای ثاني ما دې دغه لمر زنګوي په شپږه یا شپږ پنده څنګه دې و شپږ دې و سلام.
السلام علیکم نظری رادیو ته در دروځه په اخر کې چې په دګریش په ولسوالۍ کې اوسړي لاله کې چې موږ یو سړی د وبو سره کښلې دي یو کال کېږي نو د دغه لنبر یا یو شی کوم را پیدا کړي نو ډیر بشي بیا اگر سره نه دی ویل دا راځته. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو ته یو پیغام لرم.
یو سړی چې نن په تاسو د ګمشدو په دغه کې ویلی وو چې موږ په غزنی کې پیدا کړی دی یو نجلۍ، یو ښځه مو پیدا کړی دی، هغه دغه دی په دغه شمېره موږ سره په تماس، هغه شمېره چې ویلی وو هغه موږ ته تاسو نه ډېره مننه کوم، هغه موږ ته راکړه په دغه شمېره سپر و نه درای
کورونا خبر مدور تخار دی د جناغاب شراغا په نامه باندې دی او نور هم دا چې ډیر کسانان شته چې د دوه کاله د درې کاله د دوه نیم کاله د یو کال بنجان دي زما سره ما ته را معلوم دي په کلا کې په یو محبس کې د طالبانو په لاس کې دي نو که چیرې خپلوان یې غواړي نو په کلا کې بنجان دي یا د ما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي ټلیفون ما د کار نه کوي د مسیج د لارې پیغام راته پرې سوال کوي صفر و یو یو صفر اته نه اویا پنځه شپېته که کوم ځای خپلوان کې نو بیا به زه مسیج وګورم بیا به زنګ ورته وهم نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. ما د ازادي راډیو خلزاتي اغام نشر کی دلته یو ورور ازادي راډیو تلنګ راوالي ور تازه په نامه ما سړی پیدا کړی دی چې نه کی جمعه کاغذ او په شپانه کې تاسو ته مهرباني د مخ کې پتاه شمه نه ما سره اړې کوون شي ستورا یا تلويش ولس او تاسو د دې دی.
الو السلام علیکم. زه عبد الله جلیل کندار د ولایت خبري کوم. دلته یو صبر میږي فرنګ سر دی سرګی شنیږي د کاپیسا د ولایت دی د ګاو ولسوالۍ دی که په اړه څه معلومات غواړي ما سره دې په داش میرو تماس ونیسي صفر اووه سوه اته دېرش دو دېرش دو پنځوس بله شمېره ده صفر اویا دېرش اویا یو سل یو نوي وسلام.
بس يا السلام عليكم زاد الباقي قلت له سؤال ما كي عمل فرق ونفر فرقي في السجاري بدس حمامات دمية جمع كلا وزد إلمان ديما بتاع سعدت كلا وزد خلداري كلا وزد كم دائما داش نشي حالات بانيم بختي نشام خي بس خطل كورة سر عبرسي وزد كورة نظم بشيخ كورة وزد سبير سرقدام بتشويش كبير كتوغ والي مصر دي نفر تلاش يا معلومات كي دا غزما ته پنځه مېره به سره نوټ کی چې پر و چې پر څلور و شپږ درې یو دوه درې چې پر اړیا و څلويش درې شپته یو څلو درويش دا غو مشمره ده که دا غو نفر مقصد څو غواړي زما سره به دا غو مشمره باندې تماس وي. السلام علیکم.
زلال الله جان یم د بولان د سیمه ته امریکا نه ورته دلته یواله به مشکل نه کوي هر مسلمان ورته کوي اړه ګرځي معلومات لري راځي بولان تر بولان اډی ته زابل دی نو ته رحمان دی. السلام علیکم ورحمت
الله. السلام علیکم. د نورویس ولایت د شورا د تاسو د خبري کوم دا چې راډیو ته بل ورځ یو ځنګولې او څنګه د طالب اغازي چې د تمبو سره د ولست سوې دی دا نمبر باندې ما شمیره زده توام په دا شمیره دی ما ته زنګ وی کیا غ شمیره سات سری دا مش اعلان کی صفر و صفر شپاز ات تلور پنځه شپاز درې پنځه شمیره زل جاوم صفر و صفر شپاز ات تلور پنځه شپاز درې پنځه والسلام. زما پیغام دا دی چې زما یو ملګری ما یو څوک پیدا کړی دی د غزنی ولایت ته دی زنانا دی که د هر چا دوره کې زما دغه شمېره ده په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووایي صفر اووه سوه څلور څلوېښت شپږ سوه یو څلوېښت او شپږ سوه دغه مې شمېره ده په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووایي
زه د هلمند ولایت د علي ولسوالۍ څخه تماس کیم.
السلام علیکم. علیکم سلام. ستاسو پیغامونه نور هم را سره دی خو تر وی وقفه ورسته به د نور دوستانو پیغامونه هم را واخلو چی په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
ګرانو دوستانو محترم او ریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زادی رادیو ته پیغام پریږدم د هلمند ولایت د بند کجکی د ولسوالۍ ما د زمینداور د اجخیل وسیدون کيم از ما ورور دی په عمر د ولس کال دی شاشکان روزه تلرم د چورک دی کچا ته معلوماتي د معلوماتي راکی
02 02 5 2 02 دا نمبر دی صدا شماره دی ما ته څنګه وایي
تقریباً مسجد تلفون په دغه سره تبا کولی شي دا دې ډېر مهرباني سره آیا واریا وڅته نتاونې ته دې.
السلام علیکم، زه نور محمد د هرات ولایت د کندن ولسوالۍ د امارت کلی زما یو ورور دی په نامه د رحمت الله د محمد شریف دی اتل ځخان دی او دوه کال کېږي چې ورڅوي دی هر چا چې سره را پیدا کوي دا پاک دی جمهور کې خدا نمبر دی دا تماس ونی شي 0 01 5 4 9 2 4. السلام
سلام علیکم، زما یو زوی نه شیخا ورغلی دا تقریبا یو شکل کیږي او دا د سربانا او چا ته ویل چې جرمني کې نشیر بن عمر او سره بندي دی او کزا موږ د خیر چپاته راکړه زه سره نه خاله میګم او بس په خاله مولي خالص په مولي کې اوسېږم او زه می سره نه خان دی دا جبل باندې زما. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم، یار محمد احمد زیم د غزنی ولایت خزمای واکا ورکی د حاجی محمد په نامه باندې د امداسیت خان زوی دی دا وطل اسکاله کی چې نادرک شوی دی هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري په داش مارز دم وي چې پر شپږ غاوی څلور 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 ډېر شپږ سو واتیا خدای مل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه زاهد لا د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی چې ګلامین دی رازین زوی په عمر 15 کلن 15 کال کې چې دای نه ده که شوای دی کلات ورات کې په حساب او مشکل هم لري که ته په علي په دیش مراده مفتا زنګ وهي 0 01 2 15 15 9. یو ځل بیا 0 01 2 15 15 9. صفر یو بل شماره 0 01 2 15 9.
السلام علیکم، زما یاد تروزه ده چې دا ومیشتی که گی بدرکه شوه ده، نام یاسین ده او شنی غم تسترگ لري چې شپک میاشتی که گی چې بدرکه شوه ده، نو که هر چا تا تاڑا معلوماتی نو بودیش مالا دیمون سرا تماس ونیزی 0 01 1 1 0 0 5 2 5. والله سلام علیکم من سرمانی ما د قدم خپل سینه ته زما یو د کا زده چې وومن اشته کیږي د برکه شاو د پټ پر وسه ویل شپکا څنګه ساتي چې په دې شمره دې نه تاګنې کارت سره په دې موجودی نه نوتري کوستري.
السلام علیکم زم یمان الله دې د کونړ ولایت سیتونکې ما زمونږ څخه یو سړی نادرکه شوی دی. نوم یې نعمت الله دی. د پلار نوم یې ثانه ګل دی. د پکال د لوی اختر څخه نادرکه دی. په چا سره یې معلومات وي په دې شمېره دې مونږ ته زنګ ووهي. صفر اووه اویا پنځوس دوه ویشت یو سل اووه اتیا. وسلام. زه عبدالخالق د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت تر کوم. زما ورور عبدالقیوم چې د زمینداور وسیدونکی دی د غچزارې د کلي دی د څلور میاشتې کېږي چې د ندالي د ساحې څخه ندرکه سوی دی. که یو مسلمان ورور معلومات لري د شپږ کالو یې عمر دی. که یو چیرې مسلمان ورور معلومات لري یا بندي یا یو چاته معلوم یې دغه مسلمان ورور دې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. صفر اووه څلور اته یو یو درې اته اووه دوه د ټلیفون بله شمېره ده. صفر اووه څلور اووه درې اته څلور